دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازګر څلور بجې سوې زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، او همداسې به تاسو د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو 19 پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه واورئ. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې شاهین بونیری وړاندې کوي.
ستړي مشړم به د وخت مهم خبرونه په خبر کې د پاکستان هوایي ځواک په وډا د واستوالو په برید کې د فوز د افسر په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې 13 شپه په یو کور د بم را پریوتو له کبله د وی کورنۍ 9 کسان وژل شوي دي، او کرویشیا له سربیا سره هغه هیواد ته په تلونکو اتو سرحدي لارو کې 9 لارې تړلې دي. د خبرونو تفصیل وسوالو د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډبېره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو وډه وسلوال برید کړی چې د فوجي چارواکو په وینا په دغه برید کې تر دې دمه د پاکستاني پوځ د دریو سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د فوج ویان جنرال اسم باجوا ویلي 14 وسلوالو چې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو یونیفارم په غاړه وو د جمعې په ورځ سهار پېښور ښار ته نږدې د بډبېرې په سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کیمپ برید وکړ چې په نتیجه کې تر دې دمه د 14 وسلوالو په ګډون 23 کسان وژل شوي دي. د پېښې یو عیني شاهد یار محمد نن مشال ریډیو ته ویلي
22:22
د خیبر پختونخوا ایالتي چارواکي وایي چې د پیښې ټپیانې د پېښور پوځي او نورو دولتي هسپتالونو ته وړي دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې ښه نه دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. له بلې خوا د تحریک طالبان پاکستان وایي رسنیو ته په لیږل شوي برېښنالیک کې په پېښور کې د هوایي ځواک پر کیم د برید پړه منلې او امنیتي ځواکونو ته د ډېر زیان اړولو ادعا کړې ده. په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د جنگي الوتکو په بمباری کې د یوې کورنۍ 9 کسان وژل شوي دي. له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین نن مشال لیډو ته ویلي چې په وژل شوو کسانو کې میرمنې او ماشومان شامل دي. نوموړی زیاتوي
مولانا جمال الدین مشال ریډیو تا په دارنګ ژغدل ایدای
برنیش پا په زیوراج کلی باندې په تالور باجه باندې په یوکور باندې باندې دلای دی چې په ریکس دوا وړی کی تالور چین کې درې سزه چې دا د یو خاندان یو دا مکمل ملي امیت کا ټول چې کوم دي ګان امر کړل شهیدون شول طالبون دي دشګر دي یا څوک دي هغه سره د دې مقابله نتیجې کې 10 خلک ته
خبره. استخباراتي چارواکو مشال لیډو ته د دې خبرې پخلی کړي چې د پاکستان جنگي جازونو د جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې عملیات کړي دي، خو حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د عوامي نېشنل ګوند مشر سپندیار ولی خان ویلي د ترهګرۍ پر ضد په قومي اکشن پلان پوره عمل نه کیږي. د زیارت پر اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ورګډې کړل شي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د بېکورشو خلکو ستونزې دې زر تر زره هوارې کړي شي. د دا هم ویل چې تر څو پارلیمان شته نو په دې د حملې سوال نه پیدا کیږي.
ترسو چې پارلیمان شته نو تر هغې په دې د حمله سوال نه پیدا کیږي. که دا حمله کامیابې ده نو د درنې په وخت په کامیابه شوه وه. درنه ولې ناکامه شوه؟ ځکه چې پارلیمان یو موټی شو. او زه دا هم واضح کړم چې خدای مکه که دا وشوه نو دا به د پاکستان د خاتمې پیل وي.
اسپنیر ولی خان وویل چې ترهګرو نیټورک اوس هم فعال دی. په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په کارکوونکو د امن جرګو په غړو بریدونه دوام لري. د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. د سازمان مشر عبدالرحمن بازی مشال ریډیو ته ویلي د وزیر اعظم لیلانا یوازې نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخستی شي. د بلوچستان کروندګرو دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر سه شنبه د کروندګرو د مرستو او هغوی ته د رعایت ورکولو لپاره د یو پیکیج اعلان کړی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هیسم ویلي دي د طالبانو پخوانی مشر مولا محمد عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. دا خبره نو وړي بیګا د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې تر څرګندونو وروسته خبر اعلان ته کړی ده. د امنیت شورا ته وویل د افغانستان ثبات لوري ته اقدامات له پامه نشي غورځول کېدی. هیسم وویل د سولې خبره ځکه ځنډیدلې دي چې د طالبانو د مشر معامله لا نه ده هواره شوې. د کرویشیا د کورونو چارو وزارت بیګا نا وخت اعلان کړی چې له سربیا سره هغه هیواد ته پتلونکو اتو سرحدي لارو کې اووه لارې تړلې دي. کرویشیا دا ګام تر هغې وروسته اخیستی چې ګڼ کډوال هیواد ته ورغلل. د کورونو چارو وزارت وایي په هیواد کې پوځ هم تیار کړل شوی دی چې د چهارشنبې یا شروع له ورځې راهیسې له سربیا ورغلیو څه د پاسه یولس زره کډوالو چارې پر مخ یوسي. کډوالو هغه مهال کرویشیا ته ورتګ پیل کړی چې روانه ونې هنګري له سربیا سره خپله پوله وتړله او اروپایي ټولنې ته تلونکي هغه مهمه لارې بند کړه چې سږ کال له 2 لک څخه زیاتو کډوالو کارولې وه. او د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو د دریم ځل لپاره د ریپبلیکن ګوند په مشرۍ د ایران اټومي موافقې ختمولو په موخه د اقدام مخنیوی کړی. بیګانۍ رایې چونې دا باوري کړه چې کانګرس به د ایران اټومي تړون نه منظورولو په هغه پریکړه لیک یا قرارداد کې بریالی نشي چې پر ایران د بندیزونو لرې کولو په لړ کې د ولسمشر باراک اوباما صلاحیت له منځه وړي. د دې لامل دا دی چې روانه ونۍ په سینټ کې بله رایه اچونه نه کیږي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس ته موسم او کرنسی حال له اسلام آباد رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیو اخیستل کیږي او په 1.60 روپیو خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.65 روپیو او په 1.65 روپیو یو یورو په 1.14 روپیو او په 1.14 روپیو یو ریال په 1.25 روپیو او په 1.25 روپیو یو درهم په 1.28 روپیو اخیستل کیږي او په 1.50 روپیو خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپیو او په 1.02 روپیو او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور کې خال خال وریځې وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 30، بنو کې 30 او 40 او په کوټه کې 30 او 40 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې شاهین بنری او رابع اکرم خان وړاندې کول. په پېښور کې وسلوالو د پاکستان د هوایي ځواک پر یو اډه برید کړی دی. د امنیتي چارو یو کارپوه وایي
ایئر فورس طبیعي باندې بمباري کوي. دا د ایئر فورس د خلکو اوسېدو ځای دی. مبي هغې ته دا زور ښیي چې جی که تاسو موږ باندې کوئ نو موږ دا کولی شو.
د پاکستان د هوایي ځواکونو بمباریو په جنوبي وزیرستان کې د یوې کورنۍ نهه غړي وژل دي. د امنیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي که پر جمهوریت برید وسونو دا به د پاکستان د بقا لپاره ډیر په تاوان پریوزي.
جب تک پارلیمنٹ ہے تو پھر تو اس حملے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر یہ ہوا تو دیٹ ول بی دی بگننگ اف دی اینڈ فار پاکستان.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي د وزیر اعظم لخوا پر اعلان شوی پیکج کې د دوی لپاره هیڅ نشته.
د دې پیکج د بلوچستان زمیدار ته هیڅ فائدہ نشته. دا صرف د پنجاب او د سند لپاره دی.
د دې ترڅنګ د نور ریپورټونه او شننی او ونیز پروګرام د یارانو مشال هم لرو او ریډیو تل مشال ریډیو سره اوسې. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته وسلوالو د خبر پښتونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډویر سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کیمپ برید کړی چې په نتیجه کې د پاکستاني پوځ د ویان جنرال اسیم باجوا په وینا لږ تر لږه 19 کسان او 14 ترهګر وژل شوي. وسلوال طالبانو د دې پیښې پړه منلې ده. نور تفصیل زبیح الله شفق راکوي. وسلوالو د خیبر پختونخوا مرکز پیښور ته نږدې په بډه بیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یوې ډله ییز وسلوال برید کړی چې د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا په دغه ډله ییز برید کې تر دې دمه د پاکستاني پوځ درې سرتېرو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آسم باجو وایي 14 وسلوالو چې د پاکستان د ملیشه ځواکونو یونیفارم یې پر غاړو د جمعې پر سهار پیښور ښار ته نږدې د بډه بیرې په سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کیمپ برید کړی چې په نتیجه کې تر دې دمه د 43 وسلوالو په ګډون 2 کسان وژل شوي دي. باجو وایي چې ترهګرو د سهار د لمانځه پر مهال د هوایي ځواک پر دغه اډې له دوو خوا برید وکړ او اډې ته تر ننوتو وروسته په دوو ډلو تقسیم شول چې یوې ډلې په جومات کې دننه پر لمونځ کوونکو ناتار ډزې وکړې او 14 کسان یې ووژل. په دغه برید کې د پاکستان د امنیتي سرتېرو په ګډون لږ تر لږه 25 کسان ټپیان شوي هم دي چې په دوی کې دوه جګپوړي پوځي افسران هم شامل دي. او د سلیم باجو په خبره چې دا مهال په سیمه کې د احتمالي پاتو پټو شو وسلوالو د ختمولو لپاره چانیز عملیات دوام لري. که څه هم د پاکستان د پوځ ویان په دغه پیښه کې د 19 کسانو د مړینې پخلی کړی خو د هغوی د هویت په اړه یې لا تر دې دمه څه نه دي ویلي چې آیا دوی د هوایي ځواک سرتېري دي که ملکي وګړي. د خیبر پختونخوا ایالتي چارواکي وایي چې د پیښې ټپیان یې د پیښور پوځي او نورو دولتي روغتونونو ته لېږدولي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د پیښور د پولیسو یو مشر مبارک زیب د پیښې په ځای کې خبر اعلان ته وویل دا پیښه نن سهار 5:30 بجې هغه وخت رامنځته شوه چې نږدې 15 ترهګرو پر پوځي اډه برید وکړ خو د امنیتي سرتېرو سخت مقاومت سره مخ شول. پوځ، پولیسو او زموږ نور امنیتي سرتېرو سیمه محاصره کړې ده او تلاشي عملیات دوام لري. بډه بیره د پیښور ښار په 6 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې د خیبر ایجنسۍ له قبایلي او د ادمخیل درې له نیمه قبایلي سیمو سره نښتې اوږدې پولې لري او وخت نا وخته پکې د وسلوالو لخوا پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو بریدونه کیږي. د بډه بیرې پوځي هوایي اډه چې په 1960 میلادي کال کې جوړه شوې فعال نه ده او د پاکستان د هوایي ځواک د صاحب منصبانو او کارکوونکو د کورونو او استوګنې لپاره کارول کیږي. په پیښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر کمپ په داسې وخت کې برید شوی چې پاکستاني ځواکونو ته 2016 میلادي کال راهیسې افغان پولي تسیرما په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي او په دې سیمه کې میشتو کورنیو او بهرنیو ترهګرو د ځپلو او د هغوی د نیټورک د له منځه وړلو ادعا کوي. د پاکستان دولتي پوځي مقامات دا برید په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون بولي. له بلې خوا تحریک طالبان پاکستان وایي رسنیو ته په لیږل شوي برېښنالیک کې په پیښور کې د هوایي ځواک پر کمپ د برید مسؤلیت منلی دی او امنیتي ځواکونو ته یې د ډېر زیان اړولو ادعا کړې ده. د وسلوالو لخوا په پیښور کې د هوایي ځواک پر کم دغه برید په 13 دسمبر کې په پیښور کې پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته تر ټولو ستر برید انګېرل کیږي. همدا لامل دی چې د پاکستان صدر اعظم د کورنیو چارو وزیر او نورو سیاسي او پوځي مشرانو دا برید غندلی او د پوځ لوی درستیز جنرال اخیل شریف او د هوایي ځواک مشر سهیل امن په بیړني سفر پیښور ته رسیدلی دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پیښور تر برید وروسته د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره په پایتخت اسلام آباد کې د پوځي او سیاسي مشرانو یوه بیړنۍ غونډه هم راغوښتې ده.
زموږ همکار ګل ایاز په همدې موضوع د امنیتي چارو له کارپوه اسد منیر سره خبرې کړې او له هغه څخه پوښتلې چې آیا د وسلوالو صلاحیت اوس هم دومره دی چې د دغې کچې بریدونه وکړي او که څنګه. هغه وایي
بریدي صلاحیت خو کم شوی دی خو داسې یو دوه بریدونه فون یا میشت یا فون یا فون دا به دی کوي. دوی سره تر اوسه پورې دا صلاحیت شته. هغه وجه دا ده چې تر اوسه پورې شیوالم پوره نه دی کلیئر او دې پیرا کې ملاقات دي او رځوي کې بلې ډېر کې تبيشتا او دې نه پستا هاريو کې دا پیراګر شتا چې کوم راتشتي بلې دي هغه شتا ډېر پکې ونیسلو او ډېر پکې پټي او دې مختلف ګروپونه دي نو دا با چې تر څو پورې دا امليات غدري کالا تر هاريې پورې نه چلی او خیر نه تر دغه نه کی نو دا لږ ډېر بکیږي خو دې مقابله په کار کې پرستال سره وکړي چې هغه کې به یو میاشت کې څومره کېدو او څومره کېږي نو ډېر کمې پکې راغلی.
اسد منیر صاحب حکومت او فوج دا خبره کوي چې په قبایلي سیمو کې د ضرب عذب په نامه چې کوم فوجي عملیات دي د خاریو ته نور ځینو ته هم غځولي دي او د هغې له کبله د تشدد یا ترهګرۍ پیښې ډېرې زیاتې کمې شوې دي. حکومت وګورو په دې وروستو کې داسې قسمه پیښې بیا سر راپورته کوي او رامنځته کیږي. د دې څه وجوهات دي؟
ګورې دي وجوهات خدای دي چې دا څنګه نه کړې کنه چې دوی کوئی د ایئر فورس په دې باندې بمباری کوي. نو دا د ایئر فورس د خلکو اوسې دو ځای دی. دا څه داسې دغه نه دی چې څه جنگي علاقه نه و نو دوی هغه ته دا زور ښیي چې دي که تاسو موږ باندې کوئ نو موږ دا کولی شو او دا دومره مطلب د ګرانه خطره ځکه نه ده چې دوی چې تبلس 12 کسان راتلل او دا علاقه بالکل قبایل علاقه سره نږدې ده. خیبر ایجنسۍ سره نږدې ده بالکل او د درې سره او ایف آر پشاور سره. نو دا لږ ډېر بکیږي خو د خیر دا چې دبی لګي او دا عملیات ختمی نه او هر چا پسې لګې دا تصدیق نه کوي چې دا ښه دی دا بد دی نو که خیر دا به ختمیږي که دوه کاله لګي که درې کاله لګي خو اخر دا پاکستان پیرګري نه به خلاصیږي که خیر
د امنیتی چارو کارپوه اسد منیر وو. د پاکستان هوایي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې د بمبارۍ پر مهال د یوې کورنۍ نه غړي وژلې دي. د سیمې سیاسي مشرانو دغه پېښه غندلې ده. د مشال ریډیو خبریال سیلا مسعود پرې رپورټ لري.
د پاکستان جنگی جزونو او هلیکاپټرونو د سولی وزیرستان تحصیل سروې کې په درې سیمو زیارت ځای دورمندی او کونډ غرکښې بمباري کړې توغندي داغلی دي چې په نتیجه کښې یې ناحقه بالیون چې پکښې د یوې کورنۍ درې ښځینه څلور وړې جنکۍ او دوه واړه بچون شامل دي وژلي او یو بل پنځه کلن بچی سخت پر ارژلی شوی دی. د سولی وزیرستان د قومي اسمبلۍ نمائنده مولانا جمال الدین او پډیر اسمیل خان کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د پېښې او په پېښه کښې د مرګ ژوبلې پخلای وکړلې او دا یې هم زیاته کړه چې جنګي جزونو دا بریدونه تېره شپه څلور بجې وکړل. د دورمندې سیمې اوسېدونکي پر ارژلي پنځه کلن عرفان الله زوی د نعمت الله چې کوم د مرهم پټۍ دپاره ډېر اسمیل خان ته راوړی شوی دی سره را غلای د اغه تر مشال ریډیو تا وویل
مونم نور محمد دی شپې څلور درې نیمه بجې ټیمو پیله د مقامي ژوې خوبه وي نه پتر تا ولګېدا چې دوه ما وشوې مش تر داس نږدې وې مش د بچای ولګېدا په دا د ورسته چې دا مور وخاستیو نور بچون مې وره پوتې دي هغه مش تر دا پتا نشته چې توس بچې مړ یې څه یې څه نه یستا په یار درې ګنټې درې نیمه ګنټې مو ولګې ګاډای نه شام زه مې روان.
د سولی وزیرستان د قومي اسمبلۍ نمائنده او د سفران د قائمه کمیټې مشر مولانا جمال الدین جنگی جازونو او هلیکاپټرونو په دغه بریدونو او په داکښې د بېګناه قبایلیانو په مرګ ژوبلې په دا رنګ زړه بدون جواد کړه
ټول چې کوم دي جانا مړې کړل شهیدون شول طالبان دي دهشتګر دي یا څوک دي هغې سره د دې مقابلې نتیجې کښې داسې خلکې ته مرګ دا ډېر افسوسناکه خبره ده.
یاد دې وي چې د زیارت ژای کونډ غره او دورمندي په سیمو کښې هغه رمیز مسعود قبایلیون موجود دي چې کومو د طالبانو په خلاف د رایې نجات پوځي عملیاتو له مخې دغه سیمې پرېښې نه دي او لا اوس هم د خپلو رمو سره دلته اوسېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د یو امنیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې په پاکستان کې پر نیشنل اکشن پلان دغسې عمل نه دی سوی لکه څنګه چې پکارو. نوموړي دا هم ویلي چې که چیرې په دې ملک کې پر جمهوریت برید وسو نو د ده په وینا دا به د پاکستان د بقا لپاره ډېر په تاوان پرېوځي. رابع اکرم خان په دې اړه رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار وری خان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په جوړ کړی شوی نېشنل اکشن پلان د عدم اطمینان اظهار کړی دی او ویلي دي چې په قومي اکشن پلان هغسې عمل درآمد نه دی روان چې څنګه پکار وو. د زیارت په ورځ د پارټۍ د اجلاس نه پس د عوامي نېشنل ګوند مشر مطبوعاتو ته وویل که ترهګري ختمه شوې وي نو پارټۍ کې به د پنجاب د داخله چارو وزیر شجاع خانزاده نه وژل کېدو. د ده په وینا چې ناکامونه ګرځول شوي تنظیمونه اوس هم فعال دي او په نورو نومونو کار کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر دا هم وویل چې د ګوند غړي یې په نښه کېږي او د امن کمیټې غړي د سوات نه واخلي تر باجوړ پورې وژل شوي دي. اسفنیار ولی خان په وینا چې تر څو پارلمان شته تر هغې پورې په اقتدار د حملې سوال نه پیدا کیږي او که داسې وشول نو د پاکستان د خاتمې شروعات به وشي.
تر څو چې پارلیمان شته نو تر هغې په دې د حملې سوال نه پیدا کیږي. که دا حمله کامیابه ده نو د درنې په وخت به کامیابه شوې وه. درنه ولې ناکامه شوه؟ ځکه چې پارلیمان یو موټی شو. او زه دا هم واضح کړم چې خدای مکا که دا وشوه نو دا به د پاکستان د خاتمې پیل وي.
د یو سوال په جواب کې د نوموړي وینا وه چې د پارلمان په موجودګۍ کې د وزیر اعظم د لرې کولو سوال نه پیدا کیږي. اسفنیار ولی خان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دی په ټولګوندیز کانفرنس کې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه لوزونه پوره کړي. د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو په اړه اسفنیار ولی خان مطبوعاتو ته وویل د مخکېنه یې دا موقف لرلو چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي او ویې ویل چې د دې تحریک په مرسته جاري ساتي. د هم اوویل چې قبایلي سیمو کډوالو سره حکومت وعدې نه دي پوره کړي باید چې ورته نه صرف کورونه جوړ کړی شي بلکې روزګارونه دې هم ورکړی شي.
په دې وروستیو کې د پاکستان احتسابي ادارې نیب د درغلیو په تور د خیبره پښتونخوا پوهنتونونو او اوسني او پخواني مشران او د تعلیمي ادارو چارواکي نیولي. په دوی کې د مردان عبدالعلي خان پوهنتون مشر ډاکټر احسان علي هم شامل دی. صوبایي حکومت وایي له دې معاملې سره هیڅ تعلق نه لري، خو پروفیسرانو او د زده کوونکو ټولنو د نیب دا ګام غندلی دی. منور شایب په اړه رپورټ لري.
د عبدالولی خان یونیورسټي مشر ډاکټر احسان علي خان، د نیمز میډیکل کالج پخوانی مشر او د تعلیم دوه نور ماهرین تیر ورځ عدالت د 15 ورځو په ریمانډ د پېښور مرکزی جیل ته استولی دي. دا څلور واړه کسان د پاکستان د قومي احتساب ادارې یعنی نیب د درغلیو په تور نیولي. یاد اداره وای دوی به یې په نږدې ورځو کې عدالت ته د درغلیو ثبوتونه وړاندې کړي. د دې کیس په اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل،
و ایبټ آباد میں ایک نیمز میڈیکل کالج بنا تھا 2007
میں. ایبٹ آباد کې د نیمز په نامو یو میډیکل کالج ته په 2008 کال کې هزاره یونیورسيټي سرکاري منځوري ورکړې و او احسان علي خان په دغه وخت کې د یاد یونیورسيټي مشر و. په دغه منځوري کې قوانینو ته پاملرنه نه و شوې او زده کوونکو ته د ډاکټرۍ سندونه نه ورکول کېدل. دغه زده کوونکي چې څو کلونه ضایع شوي وو عدالت ته لاړل او عدالت دوی ته په نورو میډیکل کالجونو کې ځای ورکړو، خو په نیمز باندې د بندیز تر څنګ په دغه معامله د ککړو کسانو خلاف
نوموړي زیاته کړه چې نیب د مرکزی حکومت لاندې کار کوي او د معاملې سره د صوبایي حکومت هیڅ تړاو نشته. بلخوا د یونیورسيټي د پروفیسرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر جمیل احمد چترالی وای چې د نیب له اړخه د ډاکټر احسان علي خان او د نورو تعلیمي ماهرینو سره د مجرمانو په شان رویه د غندنې وړ ده. نوموړي زیاته وی
چې د پښتونخوا په کومه یونیورسيټي کې هم پی ایچ ډی دی هغه ته د دنیا په هر ګوټ کې سبا د ملازمت موقع ملاوي ګنا به درته نه تختي. زما بچي به عمره شاندې په تیارو کې ډوبېږي. زه د میډیا نه، زه د سیاسي اکابرینو نه، زه د دوی پوهانو نه، د دوی وطن، د دوی ژبې توقع لرم، تقاضا کوم ستاسو د ریډیو په وساتت چې دوی ته اوچت شي او د دوی خبرې پوښتنه وکړي چې ستاسو 15 کال یو سړي خدمت کړی د هغه په نوم دومره غټ کړی دی، هغه هم په جیل کې ولې پروت دی؟ هغه که ډېر غټ جرم هم کړی که نه، په کور مې هاو سب جیل ډیکلیئر کړی، په دې وزیر اعظم ولې غلی دی، په دې وزیر اعلی ولې غلی دی؟
جمیل احمد چترالی ویل د لړکې د پروفیسرانو اتحادیه غونډه کړې چې ډېر زر به په یو خبري غونډه کې خپل لایحه عمل واضح کړي. هلته د پښتون سټوډنټ فیډریشن په نامه د زده کوونکو د اتحادیه مشر امتیاز وزیر وای واکمنې طبقې د نیب د ګان ته سمدستي توجه ورکړي چې دا راز د پروفیسرانو او زده کوونکو د زورولو نه ډډه وکړي شي.
ذاتی طور پر باندې زه د دې خبرې انتهایی مزاحمت کوم چې د پروفیسران چې هغه د کوم مهمان ورته ویل شي مونږ د سستفا او سترا د اقتصادي عمل یې خو موږ حمایت کوو، موږ د کرپشن سره حمایت نه کوو. خو که چرته فرض کړي دغه ادارې بیا داسې یو د بلیک میلنګ په خاطر باندې، د یو بارګیننګ په خاطر باندې، یو سیاسي پولیټیکل ویکټمایزیشن په خاطر باندې استعمالي شي، نو هغه مونږ په کلک ټکو باندې غندنه کوو.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له اړخه قائم شوی احتساب عدالت د واکمن تحریک انصاف ګوند یو وزیر ضیاء الله افریدی هم د درغلیو په تور نیولې. نوموړي په وزیر اعلی پرویز خټک او د هغه په کابینه هم د درغلیو تورونه پورې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د موسمیت محکمې مشر ډاکټر غلام رسول وای په هغه هیواد کې د تودوخې درجه په لوړېدو ده. نوموړی دا خبره تیر ورځ د پېښور خبریالان په مرکز او د پېښور په ذریعه پوهنتون کې تر غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه رپورټ لري. نور
په پېښور کې 13 ورځ د ځمکې د تودوخې په کچه کې د زیاتوالي په اړه د یوې غونډې وروسته د پاکستان د موسمیاتو د محکمې مشر ډاکټر غلام رسول له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په پاکستان کې د تودوخې کچه په زیاتېدو ده او پاکستان د ځمکې د تودوخې یا ګلوبل وارمنګ په زیاتو متاثره شوي غریبو هیوادونو کې په لومړي لس هیوادونو کې دریم نمبر ته را رسیدلی دی.
پاکستان کا نمبر جی اس میں بڑھتا چل
چلا جا رہا ہے
پاکستان کی د زمکی د تودوخی کچا پ زیاتی دو دا پ 2010 کی پاکستان پ لسم نمبر وو خو دا محل پاکستان پ دریم نمبر دی دا ډیره د اندیښنه وړ خبره ده ځکه چې موسمی بدلون د زمکی د تودوخی د زیاتی دو سره راځي او بیا پ ځنې سیمو کې بارانونه زیات کیږي او سیلابونه راځي او ځنې سیمو کې بارانونه کمیږي او هغه سیمې د وچکالۍ سره مخ کیږي
اور وہاں پہ خشکسالی پیرا دیتی ہے
دا پاکستان دا موسمیاتو دا محکمه ڈائریکٹر جنرل غلام رسول زیات کړه چې پاکستان کې د تودوخی د زیاتیدو له وجې د سین صوبې تر د وچکالۍ ښکار شوی دی او د پښتونخوا صوبې چترال او ځنې نورې سیمې د توپانی بارانونو له وجې د سیلابونو سره مخ شوې دي هم په دې لړ کې تیره ورځ د پاکستان یو پخوانی سینیټر نثار میمن چې د موسمی بدلون او د ځمکې په تودوخی کارکونکو یوې مدني ټولنې مشري هم کوي په پیښور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په کار ده اوس موسمی بدلون او تودوخی ته زیاته پاملرنه وکړی شي مونږله په موسمی بدلون پوهه ضروری ده خلک دا ګڼي چې دیپا یوازې د جغرافیایي سرحدونو حفاظت ته ویل کیږي خو اوس د خلکو د ساتنې ضرورت دی او د هغې لپاره د اوبو توانایی او خوراک خبره کیږي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د بلوچستان کروندګر وایي چې د وزیر اعظم لخوا په اعلان شوي پیکج د دوی لپاره هیڅ نشته دوی وایي وزیر اعظم په کار ده چې د بلوچستان د کروندګرو هغې ستونزې ور هوارې کړي کومې چې د دوی لپاره ډېرې مهمې دي راځئ چې په دې اړه له لنډې دمې وروسته دا رپورټ واورو وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 ارب ډالرو اعلان وکړ د ویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي د کومې څانګې حالت چې اوس مهال د ده په وینا د ډاډ وړ نه دی نواز شریف وویل د مرستو او رعایت په برخه کې به 1.4 ارب ډالر په سمدستي توګه ورکول پیل سي او د پورونو یا قرضو په مد کې به 1.8 ارب ډالرو ویش په روان کال کې پیلېږي د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای وای له دې اعلان د یادې صوبې یوازې دوی ضلع یعنی نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستلی سي عبدالرحمن بازای مشال رادیو ته وویل په دې پیکیج کې چې پر کومو فصلونو مرستې او رعایت ورکول کیږي هغه فصلونه یوازې د بلوچستان په دوو ضلعو کې کیږي
پاکستان پر غوبل خو دا یو څه پیکیج دی لیکن په بلوچستان د پاره کته یې نه دی په دې وجه چې دا سل پر ورځو او پر پنبه باندې ورکوي دا دواړه فصلونه سل په دې وجه بیا په دې دوو ضلعو کې کیږي نور موږ له دې پیکیج محروم یو د دې پیکیج زمیندار د بلوچستان زمیندار ته هیڅ فایده نه لري دا صرف د پنجاب او د سند لپاره دی
نوموړي د بلوچستان د کروندګرو د ستونزو او اړتیاو په اړه وویل
په بلوچستان کې چې کوم ډېر زیاده چوغلارې دي چې په بجلی باندې چلېږي د بجلی جوړولو چې کوم نظام دی دا جو د ډېر زیاده چوغلارو ته بالکل په کم سے کم وخت باندې باید چې ورکړي دا وخت په 1,00,000 روپۍ یو ټریکټر دی په کار دی چې دا په 3,00,000 روپۍ زمیندار ته پکې 12 میلیونه ایکړه فوټه اوبه چې هر کال ما ضایع کېږي چې دا د دوه قرضه لاندې هم برابر دي په کار دی چې دوی ما ته ګراکی زګا خپل اوبر خوندي کوم زما په صوبه کې تقریبا 1,00,000 میگاوات د ژوند ضرورت لیکن دوی صرف ما ته 1,00,000 میگاوات هم نشي راکولی
عبدالرحمن بازی وویل د صوبې او په ځنګړي توګه د زیات اغیزمنې سوي پښتنې سیمې استازي باید په پارلمان کې د کروندګرو ژغ پورته کړي د دوی د غوښتنې مې د پښتونخوا ملي او میګوند د مخکښ او سنیټر عثمان خان کاکړ مخې ته کښې شوه
د دوی د عام د پاره په دنیا کې مارکیټونه پیدا کړي دي ورو د عام یو کلو له 100,000 روپۍ تر سو دی د باندې دي موږ د سیب رنګ انګور زردالو شفتالو دا کشمې وښ د انار د دې د باندې د فارست مارکیټ سیستم ست دی نه دی کړو
عثمان خان کاکړ وویل دا د دوی ذمہواری ده چې د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د پښتنو ستونزې په ډاګه کړي
موږ مسکم د زمینداران پر دې مسایلو بجلی باندې ایران پر سیب باندې موږ د سبزیات د فار او موږ د میوېجات د فار په جان کې مارکیټ په منډي کې داسې په شو ټول شان باندې سټینډینګ کمیټه کې په فلور باندې موږ دې دی یو په دې بم نو خامخاوه
د پاکستان د مرکزی بینک د معلوماتو لمخې زراعت د دې ملک د کلنی پیداوار 3.8% جوړوي. د بلوچستان کروندګر وای وفاقي حکومت د دوی په صوبه کې وزري ستونزو ته پام نه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت د په 4:30 بجې سوې په پښتونخوا کې راځي چې له شاین بنیري څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه واستوالو. د خیبر پښتونخوا مرکز پیښور د نږدې په بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو ډاډ لیز برید کړی چې د پوځي چوراکو په وینا په دغه برید کې تر دې دمه د پاکستاني فوج د دریو سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې تیر شپه د پاکستاني ځواکونو په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ 9 کسان وژل شوي. ځایي خلک وایي چې په وژل شوو کسانو کې میرمنې او ماشومان شامل دي. حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د عوامي نهضت ګوند مشر سپندیار ولی خان ویلي د ترهګرې پر ضد په قومي اکشن پلان پوره عمل نه کیږي. د زیارت په ورځ اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده چې قبایلي سیمې دي باید په پښتونخوا ورګډې کړل شي. د بلوچستان کروندګرو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. د دې سازمان مشر عبدالرحمن بازی تیره ورځ مشال لیډو ته ویلي د وزیر اعظم اعلان یوازې نصیر آباد او ډیرا مراد جمالی ګټه اخیستی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. او د کرویشیا د کورونو چارو وزارت اعلان کړی چې له سربیا سره هغه هیواد ته په تلونکو 8 سرحدي لارو کې 9 لارې تړلې دي.
او سم ستاسو پام د مشال ریډیو 19 پروگرام د یارانو مشال تراډوم د خبرونه ستاسو لپاره په تکراری توګه خبریږي چې کوربه یې نجیب عامر دی.
د یارانو مشال
د یارانو مشال خبرونه قدر منوریدونکو السلام علیکم. قربان مو زه نجیب امریم او نن را سره د کوټې د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب ملمه ده. روانه میاشت 12 سپتمبر نه نیولې تر 14 تاریخ پورې په کوټه کې درې ورځنی نړیوال سیمینار شو چې پکې د لرو بر پوهانو د ادب مینوالو ګډون وکړ. نن په یارانو مشال خبرونه کې د همدې سیمینار په نتایجو غږیږو. لکه څنګه مو چې وړاندې ویل ملما مو د کوټې د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب دی. په کوټه کې ترسره شوی سیمینار د همدې اکاډمۍ په نوښت او زیار جوړ شوی. وروسته په خبرونه کې د افغانستان او د پېښور د دوو پښتنو لیکوالو عبدالغفور لیواله او باسین یوسفزي نظرونه هم د دې غونډې په اړه د دې سیمینار په اړه دراورو. خو د دغه خاغلو هم په سیمینار کې ګډون کړو. خو پیل به د خیر محمد عارف صاحب نه وکړو. عارف صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. ستړي مشه.
خورم سه خوشحال اوسی. شکریہ ډیر مننه چې زما د غوښتنې تر اوولل.
ډیر زیات مننه عارف صاحب. او زمونږ همکاران چې په کوټه کې غوي خو پوره ستاسو د اکیډمۍ په هڅو چې کوم سیمینار جوړ شو داغي ویډیوګانې موږ تراستولې مشال رادیو د لارې يم دغه سی غګونه د پوهانو راپورونه په لیکلي بڼه دغه ارس د مشال رادیو اوریدونکو په 13 کې لوستي اوریدلې دي او کتلې دي. خو نن به د دې سیمینار په نتایجو باندې به خبرې وکړو.
بالکل صحیح.
نو خیر محمد عارف صاحب پیل به همدې نه وکړو چې په کوټه کې د پښتو یو نړیوال سیمینار وشو او په زیات اندازه کې ملمنو پکې ګډون وکړ. اوس به ملمانه له خیره بیرته خپل سیمو ته ستانه شوی یم. یاسې څنګه تجربه وه د دومره ډیرو لیکوالو په یو دریز راټولول؟ د خو باسان کار نه و، ډیر ستونزمن کار و.
بس دا پښتنو وای کنه وای د اخلاص ګړی همیشه منزل ته رسیږي. نو زموږ په زړه کې دا و چې موږ د لر او بر پښتانه راوغواړو. او زموږ په پښتني سیمه کې چې هغه کپلر کې دي کوبر کې دي چې څورو مسایل دي څورو پیښې دي پر هغه باندې وژغېږو. او که ممکن وي د دغه لارې زه کم از کم د افغان چې د یو کام سترګې هغه پردا وږیږي او داسې موقع په لاس ورشي چې زموږ د وطن ستونزې او موږ چې له کوم حالات سره مخامخ یو، بې سواد ورځ حقوق او دربدریانې، د هغه دپاره یو داسې لار راوځي چې دا ګرد پښتانه ورباندې په اتفاق هم شي او د خپل کم ته یو واضح پیغام ورکړي چې موږ ته راپېښه له کومه ځایه ده راپېښه ولې ده او د هغه مخ نیوی موږ څنګه کولای شو. نو د دغه لارې زموږ د پښتو اکاډمۍ له خوا زه 15 کاله پس په دې وتوانېدلې شو چې د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکاناتو تر عنوان لاندې د یو سیمینار انعقاد وکړو او د خدای په فضل سره هغه انعقاد هم وسوي، مېلمانه هم رالو، هغو خپل خپل احساسات او جذبات موږ سره شریک کړل او په هغه باندې تر ډېر حد پورې موږ دا وایو چې دا زما خیال په کوټه نه بلکې په پښتني دنیا کې اول یو داسې سیمینار دی چې انشاءالله ولعزیز ترې منزله پورې ورسیږو.
عارف صاحب، د څنګه چې د سیمینار موضوع وه چې پښتو ژبه، جهانیت، ستونزې او امکانات، ادیبانو لیکوالو زیاتره کومې ستونزې په ګوته کړې چې نن سبا د پښتو ادب سره تعلق لرونکي پښتانه ادیبان، شاعران دوی د کومو ستونزو ننګونو سره مخامخ دي؟
بهرحال په دا اعتبار خو ستونزې بېخي ډېرې وي که نه. یوه اوله ستونزه خو دا ده چې زموږ په لیکدود کې فرق دی. موږ تر اوسه پورې هغه په لیکدود باندې دا نوم نه یو که نه. کله کله املا ته لیکدود وایو، کله کله املا لیکدود یو ګڼو، دا فرق. او بیا په هغه چې کومې ستونزې دي چې باید موږ له څه په کار دي څه نومونه ولیکل شي، یوه موضوع دا وله. بله دا چې دا د ګلوبلایزیشن دور دی. په دغه دور کې موږ پښتو تر کومه ځایه پورې رسولی شو؟ موږ د ترقي یافته قومونو په کتار کې په څه ډول درېدلی شو؟ موږ پښتو چې د کومو ستونزو سره مخامخ ده هغه څنګه له دې ډګر زه ایستلی شو؟ او بیا د هغه کوم کوم امکانات چې موږ په دا ستونزو په رڼا کې امکانات ولټو چې دا ستونزې دي د دې بنیاد دا دي او باید موږ دا وکړو. نو دا نومونه بې شمېره ستونزې ولې چې په هغه باندې ملګري وم، مطلب پر میډیا وژغېدل او پر تعلیمي ستونزو باندې وژغېدل، د کلچر پر ستونزو وژغېدل، پر فلمان وژغېدل او زموږ پر ادبیاتو باندې. زما خیال دا نومونه چې هر اړخیزه جایزه څومره ممکنه وله هغه په دا سیمینار کې واخیستل شول
او په امکاناتو هم غور وشو. عارف صاحب، چې امکانات لرو که نه، ستونزې خو ډېرې لرو، څنګه کولی شو خپله ژبه د ګلوبلایزیشن کې، د جهانیت کې موږ د خپله ژبه ورګډه کړو، ژباړې وکړو د نورو ژبو ته یا د نورو ژبو نه پښتو ته ژباړې وکړو؟ څنګه کولی شو د خپله ژبه څه امکانات ورته لرو چې دغه ستونزې چې مخکې ورته تاسو اشاره وکړه دغه حل کاند؟
ول خو مسله دا ده یوه ډله چې وایي که نه وایي نه امکان کفر دی. او هغه چا هغه انګریزي لیکوال چې ویلي وو که نه، چې ځای په ځای جمود چې دی که نه، نو دغه د ژوند نقشه ده. بهرحال زه دا وایم چې دا د جمود کوم کیفیت ولو هغه د دغه سیمینار په برکت باندې لیږې شو. او یو ګوازه صرف یوه اشاره درکړم، اوس په دې سیمینار کې د رابطې دپاره د یو ویبسایټ چې په هغه باندې به دا ګرد ملګري یو ځای کېدی شي او هغه به یو له بل سره په دا رابطه کې چې دا ښکار دی دا څنګه کېدی شي، دا ستونزه ده د دې مخنیوی څنګه کېدی شي. نو موږ یوه کمیټه جوړه کړه، په کمیټه کې له جرمني زه احمد ولی اڅکزی و، له کابل زه غفور لیوال صاحب وي، او له کوټې زه ډاکټر نصیب الله سیماب وي، له پېښور زه د پېښور یونیورسټي پښتو اکاډمۍ ډایرکټر شدي نصر الله وزیر وي. نو موږ به ویبسایټ به جوړوو، خو زه عجب د خوشحالۍ خبره ده چې نن سهار هم مستاسو له ښار د بوریوال کاکړ یو پیغام وي چې ما د پیوستون په نامه یو ډاټ کام دغه
ویبپاڼه جوړه کړې ده.
ویبپاڼه جوړه کړې ده، نو چې دغه پیوستون ډاټ کام په نامه باندې باقاعده چمتو ده. نو زما دا یقین دی دا نور ستونزې چې دي هغه بالکل دغه نوم نه دي
انشاءالله پښتانه ځوانان عارف صاحب ویښ شوي دي دغه ستونزې به هواریږي دغه امکانات په لاس ته راځي عارف صاحب تاسو را سره اوسئ د خبرونې په دې برخه کې عارف صاحب تاسو سره وروسته نورې خبرې هم کوو که ستاسو اجازه وي مخکې مونږ د افغانستان د پیژندل شوي لیکوال عبدالغفور لیوال سره چې په همدې کانفرنس کې ګډون کړی او تاسو چې کومه جرګهګۍ ټاکلې د څلورو کسانو د روابطو د ټینګولو لپاره د هغې غړی هم د خبرې مو کړي دا به مو اورو عارف صاحب تاسو به لږه دمه وکړئ بېرته تاسو سره ځو راځئ ملګرو د عبدالغفور لیوال صاحب سره وړاندې مونږ خبرې کړې وې هغه اورو محترم لیوال صاحب د کوټې اوسنۍ کانفرنس چې وشو پښتو ادب ته ورپیښ چیلنجونه په دې موضوعاتو باندې بحثونه خو به په ډېر شوي وي تاسو د دې کانفرنس عمده لاسته راوړنې په څه کې وینئ؟
دا کانفرنس بزګانې لاسته راوړنې درلودې یا تر هر څه مخکې دغه د بېلابېلو پښتون مېشتو سیمو د فرهنګیانو راټولول هغه هم په دې تعداد کې او بیا هم د باصلاحیت کسانو په ګډون زه داسې فکر کوم چې دا پخوانیو سیمینارونو کې دغه ډېره موده داسې کیفیت نه و لیدل شوی. کانفرنس کار ډېر منظم و چې دا پخپله داسې ښیي چې پښتانه ورو ورو له پرمختللي مدرن او فرهنګي فضا پر رامنځته کولو کې بریالي دي. موضوعات ډېر ښه ویشل شوي وو بحث پرې وشو او د لومړي ځل دپاره داسې خلاصه فضا وه چې مناقشه مشاجره او نقد او کره کتنه هم پکې په ډېر واضح ډول ترسره شول. مخکې له مخکې ما لوستونکو او څېړونکو ته غوښتنه شوې وه چې په یو ټاکلې موضوع باندې داسې خبرې وکړي چې دا د هغوی د علمي او تحقیقي کار نتیجه وي، یعنې هلته ویناوې ډېرې نه وي بلکې پوزیشنه مطرح شول یوازې د سرسري ویناوو پر ځای. لاس کتابونه او مهم کتابونه د دغه سیمینار د جوړېدو په مناسبت چاپ شوي وو چې فکر کوم دا پخپله یو غنیمت حادثه وه. د ښځو ګډون په دې سیمینار کې په زړه پورې وو، یعنی پخوانیو پښتني سیمینارونو په دغه حد کې ښځینه ګډونوالې نه درلودې او همداراز د بلوچستان د سیمې واکمنو نږدې ملاتړ وکړل دغه سیمینار څخه سیاسي ګوندونو پکې ګډون درلود. اما له علمي پلوه یو شمېر داسې مسایل مطرح شول په سیمینار کې چې همدا اوس پښتو ژبه، پښتو ادبیات او پښتانه ورسره مخامخ دي. هر اړخیز ضرورتونه له اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او تعلیمي مسایلو رانیولې، بیا د ژبې تر کروالي، پر رسنیو کې د ژبې د مطرحوالي، دغه ټول مسایل پکې وڅېړل شول چې زه فکر کوم په درې ورځو کې په دومره تراکم سره په موضوعاتو باندې علمي تحصیل بس
لیوال صاحب دا ډول کانفرنسونو ته عموما لیکوال او شاعران بلل کیږي. تاسو فکر کوئ چې د یوې ژبې د غنی کېدو لپاره هم دغه دوه ډلې راغوښتل کافي دي که په دې کې د نورو علومو ماهرین دم راغوښتل شي، د طب نه، د انجینرۍ نه، د ژوند د نورو څانګو نه؟
ګډونوالو او د سامعینو په برخه کې خو ډېر زیات تعداد محصلین او نور خلک هم راغلي وو او جالبه دا وه چې په ډېره مینه تر اخره پورې به وو هملته. یو شمېر ګډونوالو خو چې څوکۍ نه شوې موندلی چې د تالار چارګرده په دې لارو ولاړو تر اخره پورې، او دا باور لرم چې دا ټول د ادبیاتو متخصصین او علاقمندان نه وو، د نورو برخو هم وو. بله خبره دا ده چې په دې سیمینار کې په همدې بحث وشو چې تر هغو ژبه علمي نه شي
اکاډمیک نشي پرمختګ نشي کولای یوازې په شعر او ادبیاتو باندې نه کیږي هلته په دې خبره وشوه چې باید علمي آثار رامنځته شي د نورو ساینسي څانګو علمي کتابونه باید په پښتو ولیکل شي او تدریس شي په دې باندې بحث وشو زه فکر کوم لږ تر لږه د دې لپاره یوه لار پرانستل شوه او د دې لارې د دوام دپاره او د دې پریکړو د عملي کېدو دپاره یو څلور کسیزه جرګه هم اعلان شوه چې په کابل کوټه پېښور او نورو سیمو کې به دوی حضور لري او په ګډه به سره کار کوي چې بیا د راتلونکي په اړه د ژبې د پیاوړتیا لپاره څه کېدلی شي دا به د انتداد یوه جرګه وي زه دا ذکر کوم چې دغو مسایلو ته چې تاسو یاد کړل توجه وه او دا به په راتلونکي کې لا پسې نوره هم وڅېړل
شي لیوال صاحب په دنیا کې هر څه اوس یو ماډرن ټیکنالوژي راغله هر څه ډیجیټل کیږي د دې نورو ژبو آثار اوس په اته خلکو په لاس کې دی په آیفون کې موندل کیږي دغه طرف ته په دې کانفرنس کې اشاره وشوه چې د پښتو ادب د دودیز دغه نسنګ راو باسو د ماډرن یا د عصري وسایلو ته ور برابر کو چې اغه لستونکو چې په نورو هوادونو کې دی یا کتاب ته لاسرسي نه لري چې د پښتو آثارونه به برخه پاتې نشي
خو جالب دا چې په دې برخه کې ټینګار مو شو او یو ځوان تکړه تخنیکی کادر چې له جرمني څخه راغلی او خاغلی احمد ولی اڅکزای نو ما به یو پروژه پرزنټیشن ترلو د چنګ کولای شو ژبه دا نوې الکترونیک وسایل له لارې پرمختیا وکړي هغه د قاموسونو خبره وکړه چې څنګه آنلاین پښتو قاموسونه جوړ کړي دي په کوم ورژنونه دي د نوې ټکنالوژي او د کمپیوټر د انټرنیټ او د دې شیانو چې پښتو پکې وده کولای شي او نړیوال کېدلی شي پر دې باندې ټینګار وشو عملا هغه لاسته راوړنې چې د آنلاین کتابونو آنلاین قاموسونو او ورورو د ژبې د موادو د آنلاین کېدو په اړه ضرورت او اړتیا ده پر دې هم خبرې وشوې او د ګډونوالو له ډېر تود هرکلی سره مخامخ
ډیر مننه لیوال صاحب کا په لنډه توګه اخیره کې جواب راکې چې د سیم سوویل شول چې دا ډول کانفرنسونه دی په پرله پسې ډول ونیول شي او د راتلونکي کانفرنس په اړه څه معلومات راکې
دوه پریکړې د نورو پریکړو تر څنګ ډېر په ټینګار کې وشوالته یو دا چې نوازې دا چې دا غونډې باید په بېلابېلو پښتون مېشته حوزو کې تکرار شي او جوړې شي دا غونډې په همدغه شکل باندې بلکې یو بله مسله چې هلته په ټینګار سره دا دی چې موږ باید بل ځلې په بله غونډه کې هر څه له همدې ځای نه شروع نه کړو
یعنې
موږ باید یو پرمختګ کړی وي بل ځلې باید موږ دغه پرمختګونه وشمارو لایفو او هغه ستونزو خندونه چې دي هغه بیا د وګړو د راشه لپاره بیا کار وکړي یعنی یو متداوم مستمر او ګټور دوام باندې ټینګار
نو لیکوال عبدالغفور لیوال چې موږ سره مخکې خبرې کړې وي اوریدونکو نن تاسو په یارانو مشال پروګرام کې د پکوټه خار کې د سپتمبر د 12 14 تاریخ پورې چې کوم درې ورځې نړیوال سیمینار شو د لارو بر په هانو پکې ګډون کړو دا وی په نتایج باندې غږیږو وروسته به درته د پیښور د پیژندل شوی لیکوال اباسین یوسفزی خبرې هم دراورو خو موږ سره له کوټه نه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب همدا شیبه ملما ده د ټلیفون د لارې خیر محمد عارف صاحب غفور لیوال چې کوم خبرو ته اشاره وکړه پاغه کې یو خبره دام و چې لس کتابونه چاپ شي او د دې سیمینار په ویاړ دا چرته چاپ شي او لیکوال سکو ک دې باره کې اوریدونکو ته معلومات ورک
ډیر مننه لس کتابونه مور اول خدا کوشش وش مشکل کتاب چاپ خو متاسفانه زنو ګورو دان نه کتابونه مشتراول جن چې هغه ور چاپ سی او په هغه لور لور دی زاپا او تعریف کړو نو مور هغه کتابونه لمن زو وستل مور څه صرف لس کتاب پات سول دا لس کتاب مور دا سیمینار په ویړ باندې وړاندې کړل په دغه په خپل د فولیوال صاحب لیدلوري و او د عبدالله رفیع صاحب هغه چې بیا نه راځي زموږ د دې سویلي پښتونخوا یو ډېر ښه لیکوال و زما په خیال چې بلکې ملنګ نومونه سړی وو چې هغه له د هر څه ډېر بالاتر سړی وو، یو نظریاتي سړی وو، سائی کمل خان. نو د سائی کمل خان یو کتاب وي د ډایلاګ د پلاټو پښتو ترجمه یې کړې وه، د پلاټون ژغه وو په نامه باندې، دا کتاب شامل وو. او د احمد ولی اڅکزي قاموس وي، د رشاد صاحب یو مکتبي قاموس وي. مجموعي طور باندې موږ لس کتاب د دغه سیمینار، یو هغه د فیصل پاران تلمیحي په ادبیات کې دا ساتیر و تلمیحات دا نوم و، اگر دا شیز نایاب کتابونو چې بلور چاپ شوي هم نه وو او په مختلفو موضوعاتو باندې وو. نو دغه لس کتابه موږ د سیمینار په ویاړ باندې
عارف صاحب
دغه هلته ټول تقسیم
توضیح وکړل. عارف صاحب، په دغه درې ورځني سیمینار کې چې کومې مقالې واورول شوې، د دې د په کتابي بڼه د خپرولو سغم خوړل شوی؟
په دغه اوله د شوسلو د ستاسو له لارې زه به زه یو ګټه واخلم که نه.
بله،
ځینې ملګرو موږ ته مقالې نه کېده، هغه وویل چې موږ لږ کار نور ورباندې کوو، مقالې درستو، او موږ هغو ته دا خواست وکړي چې مقالې باید زر تر زره راوستل شي چې موږ یې بېرته د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا چاپ کړو. نو زما امید دی چې کوم ملګرو ته زموږ دغه غږ رسېږي، هغه به خپل مقالات پر وخت باندې او چابک تر موږ پورې راورسوي چې موږ یې چاپ کړو. انشاءالله موږ دا اول هم فیصله کړې وه دا مقالات به موږ د پښتو اکاډمۍ له پلیټفارم د چاپوو چې او خپل کام ته به وړاندې کړو، ځکه چې زما په خیال ځینې ډېر ښه مقالات او ډېر ښه مواد وي، هغه مواد چې زموږ د کام او زموږ د لوستونکو او د ټولو پښتنو په ګټه تمامېږي، نو هغه به یقینا موږ پښتانه کام او زلمیان ته وړاندې کړو.
مننه عارف صاحب، تاسو را سره اوسئ. لکه څنګه چې وعده مو کړې وه چې موږ د اباسین یوسفزي صاحب سره هم خبرې کړي، عارف صاحب به لږ دمه وکړي تر هغې به د اباسین یوسفزي صاحب خبرې واورو.
عامر صاحب، موږ ټول په دې باندې یقین لرو چې هر هغه کام مخ په وړاندې تللی شي چې کوم کام ته مقام بچو ته مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړی شي، د کوم وطن دفتري او روزګار ژبه خپله ژبه خوري، نو هغه کامونه مخ په وړاندې تللی شي. د هغې مثالونه زموږ سره موجود دي چې هغه چین دی، جاپان دی، فرانس دی، جرمنی دی، ټول یورپ، امریکا، دوی خپلو بچو ته په خپله ژبه کې تعلیم ورکوي. د هغې د کار روزګار ژبه د نصاب ژبه چې دا هغه خپله ژبه ده. نو موږ هم دا یقین لرو چې یاره د دوی نه بغیر د ترقۍ امکان نشته. نو داسې قسمه کانفرنسونه چې دي، دا کله په کابل کې کېږي، کله په پېښور کې کېږي، کله په کوټه کې کېږي، او کله د نړۍ د نورو هېوادونو کې چې پښتانه چېرته نشته دي هلته کېږي. او د دې ټولو غږ دا یو دی، زمونږ چې بچو ته دوی په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړی شي، زمونږ په دفترونو، زمونږ په بازارونو کې دی خپله ژبه وچلولی شي، او د خپلې ژبې دپاره چې څومره ضروري چې هغه هم ډېره کولی شي. نو زه دا ګڼم چې دا قسمه کانفرنسونه چې دي، دا د ژبې دپاره ډېر خیر رسوي. زمونږ سره چې کوم کشران شریک شي، نو هغې هم د دې انداز نه، د دې سوچ نه، د دې غږ نه ښه خبر شي. نو زه دا ګڼم چې کانفرنسونه چې څومره ډېر شي او څومره ډېره بیداري راشي، نو هغې به ډېره ښه نتیجې مخې ته راځي. لکه څنګه چې پښتو چې د اکاډمۍ کوټې ملګرو دا هڅه کړې وه، د نړۍ د ګوټ ګوټ نه پښتانه دانشوران رابللي وو، ماهران رابللي وو، په هغې کې دغه درې ورځ دننه د پښتو ژبې عصري غوښتنې، د پښتو ژبې او میډیا، د پښتو ژبې او نصاب غوندې په مهمو موضوعاتو باندې خبرې کېدې.
واسین صاحب، یو تپوس بل هغه ده چې د پښتنو لیکوالو وس نه وي چې کتاب چاپ کړي، یا که کتاب چاپ کړي داسې ځینې خلک لري چې ګیلې لري چې کتابونه نه خرڅېږي. په دې باندې عمومي څه بحث وشو په غونډه کې، یا وروسته تاسو چې ادیبانو سره حاشیه کې کومې غونډې کولې، په دې باندې د خلکو نظر څه و چې څنګه کولی شو د پښتو کتابونه بازار عمومي خرڅ شي؟
زه خدا ګڼم نجیب عامر صاحب چې زما خپل کتاب خو یو کتاب میں پر شلو کالو کے لفظ نہ چاپ شہر ہے بل کتاب میں کو ہوا تھا کالو کے تین غزل چاپ شہر ہے جو تھا گڑم آج سے پخت اول بانی کتاب لانے شیو لستان واغی قبلی پر ازاد ہے کہ شاعران ادیبا دیان سی دی خپل کردار خپل شخصی دا قید قام دا پارا دا قام چاہتو دا امیدون پرانا کی پاک ساکو ساتی اور داغی غلب پزان مین کی کتاب خرچی گم لکھوالا نے ہم اخلی عام بولت ہم اخلی اور خلق کے درد تن رشتہ جنما اور البتہ داد چیزوں میں فرون اداری چیزیں الگ الگ کمزوری دی اور داغی وہ جو داد اچھے افغانستان کے حالات پر ڈے رہا تھا خدی تعلیم کا پختو کے دینا خلق میں پختو سے بھی کتابوں نے ڈے رکھ لی دل سے چیزیں زمین پر سیما مان دے جو پدے کے تعلیم پختوں کے ندے اور پختون بلا زمین مضمون پتوں کا سکھا فیصلہ تھی حکومت کرے ہوا اغلا عمل شو ندا کار پہ روان دے ردی و جنا دل تھا پختون دل وستون کچھ میرا کر دے رہا تھا پورے کمالا حضور دا گنم کی ہر لکھن کے نظام سرا دجب میانان راوڑی کچھ سمر لکھوالان زمین کا خیستہ لکھوالان سمر زیادی گی شخصی او دولتی پختو لازمی مضمون لمبے مرحلے کے ہمدستی روانہ شیم د پختو میانان با ان شاء اللہ چی کم نہیں
د لیکوال شاعر او د پیښور پونتون د استاد اباسین یوسفزی سرګندونه مو ورید او خیر محمد عارف صاحب ډیر هیلمند او اباسین صاحب چې پښتو کتاب خرسیږي خلک یې اخلي تاسو سره اتفاق لره
یقینا خو زه د اباسین صاحب خبره کی زپا کول غواړم
بله مهرباني
چې د کتاب کپلان سم د اباسین صاحب خبره بار جلا شخصیت دی او د میډیا لاریم د ادب لاریم د خدمات لاریم دلته واز موږ څه څنګه دا پیښه ده کنه چې موږ زنه داسې شاعران ورونه یا لیکوال دا هغه په کتاب کې څه مغز نه وي په کتاب کې څه داسې نو شي نه وي چې هغه د وړاندې کولو سبب وي خو دې دا کوشش کړی چې پر لپسې او کتابونو ته دوام ورکړي چاپوي او بیا دا ګیلم کوي مر یو نظر دا چې باید په دا کتاب کې لږ معیار هم وي دا کتاب کې لږ داسې مواد دي چې هغه د خلکو ذهني روزنه هم کوي هغه خلکو ته یو نوی فکر هم ور په ګوته کوي هغه په خلکو کې یو نوی جذبه ولوله هم را پیدا کوي نو هغه کتاب یقینا نه پاتېږي زه په دا تر دا ځایه خو د اباسین صاحب په حق کې هم چې د ده خبره بالکل صحیح ده خو هغه خلک دا معیار نه ساتي صرف د کوالټي فزای کوانټیټي زور ورکړي کنه نو هغه زما خل چې پات سي اکثر هغه کتابونه پاتېږي او هغه به ګلمون نه می کتاب څوک نه اخلي ډېر په خو میاتي چې موږ کښنیو نو د یو کتاب نو مو یما واخله هغه تنزن چې اور باندې شو لماز خدا شعر نو مو مر دی دا کتاب متن نو مزیر دی خو نو می داو چې پر کتاب دا لیکل وش ما واخله نو یقینا پښتانه تر اوسه پورې د پښتو سره دوره علاقه نه ده پیدا کړې کوم چې په کار وو خو د دې مطلب دا هم نه دی چې پښتنو پښتو بالکل هېره کړې ده البته دا خبره په خپل ځای ده چې باید هر څوک چې یو کتاب مبین ته راوړي چې په هغه څه دا نوم نشانې
نوې خبرې پکې باید مننه عارف صاحب کور مو ودان زمونږ
د نوې تجربې چې د خلکو
استفاده ډیر من عارف صاحب ډیر مهربانه مونږ سره مو په دې خبرونه کې برخه واغسته د مونږ پښتنې د اوریدونکو پښتنې مو ځواب کې کور مو ودان
خبر د غستا په خپل باندې ستیل لاري کول غواړم
مهرباني
هغه دا هغه شاید مل بیا مو کنه سره چې په دغه کان سیمینار کې لمر سره شهر چا برخه خست د هر څوک چې دی هر ځای چې دی موږ د غټول شکریا ادا کوو او په دغه خنفنش کې لمر څه غلطیانه سوي لا غټول ملګرو او برخه خستون غوزه بخښنه غواړو ان شاء الله ولعزیز موږ به دا کوشش کوو چې بل سیمینار ته د خپل غلطیانو ازاله وکړو
ډیر زیاته مننه خیر محمد عارف صاحب د کوټه کې د پښتو اکاډمۍ رئیس اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروګرام مو واورید قراردادونه چې کوم وړاندې شول د کوټې په سیمینار کې دوه قراردادونه پکې داسې و چې په هغې عمل مونږ ټول کولی شو. یو دا چې پښتانه ځوانان دې د کمپیوټر زده کړو ته پاملرنه وکړي، او بل دا چې په کورونو کې خپلو میرمنو او خوندو ته هم د تعلیم موقع ورکړي. په دې هیله چې تاسو هم په دې عملو کې خپل کوربه نجیب احمد ته اجازه ورکړي. الله پامه.
ریڈیو دا